څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. د ترکیې په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په استازولۍ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به په دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وشلو په تور دوه تنه نیولي دي. د کندز د امنیت قمانداني ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي. د هوت په پنځمه د کندز ولایت د مرکز په سیده رکه همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په پریدونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو وو واکسیناتورانو وشل شول. د دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وشل شوی و. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدي ازادي راډیو ته وویل په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بې کورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی. ملګرو ملتونو وویل چې د فبروري له 24مې راپېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې لا روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیفس کې 2 پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کاناشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې راپېخوا چې روسي ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل شوي دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات له منځه وړل شوي دي. دا ادعا تر اوسه خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. او د روسي د اپوزیسیون زنداني مشر الکس نوالني له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالني دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته وویل چې لنیولو مې ویری شي. اوس د روپ منځنۍ څخه په 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلي دي. شزینه فعالانی وړاندیز کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي ترڅو هغه عقدمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
محمود خان اجګا چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه د جرګې خپل وینا پوره کړې ده.
په غزنی کې یو شمېر طالبانو چې په خوای جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونځه وسم ان شاء الله په کمپیوټر څخه خلاص کړای دی ته پاره غيګو.
او په نورستان کې د اوبو نوی پروژې
925 کورنۍ سلورو جماعتونو او دوه بابا خونځې ته د څښاک پاکي په برابر شي.
تر دې شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان شزو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل پاچلی په تازه خبرې کړي خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید شزو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویلي دي دوی د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو پلوي کوي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی پرون پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر رهبرۍ کې خزو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ توتیخوالي او تبې سره مخ دي. د دې بیان برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونسغمل سي، باید وغندل سي او عملینه عدالت تر او کاغل سي. نو موري وایي چې افغان میرمنې باید بدلون لپاره فعال استاس وي او د سولې د جوړولو، بشر دوستانه او پرمختیایي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر له دې خبر پاڼې هرکلای کوي او وایي خزو ته د بیلابیلو نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. له دې ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپلی هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو، قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان میرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یو تازه خبر پاڼه کې له افغان میرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یوه آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان میرمنې له کار، تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې، د سوداګرۍ او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د اووه تنو واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغې شریرې ډلې مشر ده، پکې چې د یو مافیایي ډله یو بانډ لرده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې لخوا نه دوی ته هدایت کې دورته دوی د خپل شوم هدفونه تر سره کول چې الحمدلله دوه نفر په هغه وخت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو او دا نور تر تعقیب لاندې وو چې الحمدلله پرون تیره ورځ دا دوه نفر هم ونیول سو. الحمدلله دوی نور هم ملګری هم دي چې انشاءالله زر تر زر به هم ونیول سي.
عابدي زیاتوي چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسیدونکي دي. د امنیت قمندانۍ ویان بیا وویل چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څیړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپیژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید کړی و چې د څلورو میرمنو په ګډون یې اووه تنه واکسیناتوران وشلي وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د رسنۍ جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال دې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث رابلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال راسره دی. تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپل وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نیشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و هغه خپل وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي هغې ویناګانې وکړې. خو که مونږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو نو دا وخت د محسن داوړ وینا چې کوم ده هغه جرګې ته روان را ده. هغې نه مخکې چې و نه هغه د وړانګ لوڼی چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه را کړې.
تر اوسه پورې چې دغو مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې وي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نامنې ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بهی دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نامنې یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږ څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي د دې ځای د ولس نه، هغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمنځ چې کوم خپلې شخړې دي، خپلې لانجې دي، چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هواري شي.
په قومي مشرانو کې چې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي، دا د خیبر پښتونخوا دخوا مشران دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي، په هغه کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې دا د پښتونخوا ملي وامي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي وامي ګوند چې دی هغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څانګې سره تړون لرونکي کسان او مشران دلته کې موجود دي.
په تصویرونو کې سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم لیدل کیږي، هغه تر اوسه پورې وینا کړې؟
آفتاب احمد خان شیرپاو نه دی راغلی دلته کې تر اوسه پورې تالار ته. که چرته یو تصویر چا شیر کړی وي، کېدی شي دا چرته زور چرته بل ځای د ناستې تصویر وي، خو زه دلته کې موجود یم. آفتاب احمد خان شیرپاو یا مولانا فضل الرحمن یا د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرکزي قیادت یې اسپندیار ولی خان یا ایمل ولی خان، دغه خلک نه دی راغلي. او دا یو وجه دار چې په اسلام آباد کې سیاسي ماحول او ډېر زیات ګرم دی، او دا کوم مشران چې دي هغه په هغه کې ډېر زیات بوختي، کېدی شي په دویم ورځ یا په دویم ورځ باندې جرګې ته راشي.
ډېره مننه، کور ودان.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کو وای تر سباندې $100 میلیارډ اوکراین ته تر اوسه پورې د روسیې د برید په ترڅ کې زیان اوښتی دی. ښاغلی اوستین کو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي ټولنې مشرانو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیه په سرمشیزه کې چې تر نن سهار روانه و، وویل هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیه غړی شوی نه دی. له بلې خوا د دې سرمشیزې رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
د اوکراین حالات پسې تعقیبوو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندویه ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکي ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمېنې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لرې پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوچک او ایوانو فرانکیوست ښارونو هم بمباری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیسکې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د اوکراین په ماریپول بندري ښار کې پر وزیشنتون د روسیې د حمله په اړه پنړیواله کچه خواشنی شول سوې ده. د ماریپول پر وزیشنتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشتر لشه درې کسان وشل. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند په صلاح کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15 ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو د ملکیانو د وټولو حسام کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 3000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټولو لپاره له بشري دهلیزونو به برخې دي. بلې خواته د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی نن له خلکو وغوښتل چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد په روسیې کې اعتراضونه وکړي. پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه په روسیه کې نږدې 14000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. او ملګري ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر دوه میلیونو او دریو لکو ډېر کسان د دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په اعلامیه کې ویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 ډالر ته اړتیا ده چې 300 یې ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ آتی زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو میډال
آزادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د نورستان په کمبیش ولسوالی او د پارون اړوند په کانکیوا کې له دریو پراختیایي شوراګانو سره د څښلو پاکو اوبو د شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړیږي چې د نږدې 1000 کورنیو ترڅنګ به ښوونځیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکې اوبه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کاندش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والي صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وایي په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغه اوبو د څښلو له امله پر بېلابېلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګې کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
د د کرکټ له ډګر نن دا خبر دی چې د شزو په نړیوال جام کې د پاکستان د شزو سجنه ټیم ته د جنوبي افریقا لوبډلې ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
احمد شبریم د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له شل کلن تاوده سنګره رالټېدلې زلمي چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنگېدلی خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو پنځو میاشتو کې د کمپیوټر آفیس پنځه پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د ده په خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی فارغېږو او پنځه د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې را موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه په سوونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعات او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو پنځو میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو خو اوس د غزنی په اتلس دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنی ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي موږ سره په عموم کې راشو یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو خو اوس دی کله راغله وظیفه یې واخیستل په اداراتو کې نو اوس د درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې کمپیوټر ته مخه کړې ډېر ښه استعدادونه لري یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شی او دغه ژوند کې تغییرات راځي روزمره تغییر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنگیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې درې زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په دا پنځه میاشتې کې د کمپیوټر له زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمېر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې څخه په لسګونو زره زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخته اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یوه انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته یې دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسی او میاشتې تیر سوی او د ګارډین په لیکنه کې راغلی چې یو شمیر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسی کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمیر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خپرونې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم و او اوس بیا د پسرلي په رارسېدو سره د جګړې د راتلو خبرې کېږي. د خپرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښيي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ زون لپاره دا لار له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. لسیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له شهردرې ولسوالۍ او د بلخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو رئیس رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 116 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان فلخبری برفتن که بستی را 5500 منزل بکردن.
خواب موجود در کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 15.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یرګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ریل پاتې شي 1500 روپۍ پاتې کیږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مګ د ډوډۍ پیسې پاتې کیږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که پیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 15.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 60 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار، همه سرک ارګنک بسیار خراب ده.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګنک لاره ډیره خرابه ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې دغه لاره جوړه کړي. د بغلان سمنګان لاره ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګنک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي وه د رباتک، دا تقریبا 15 ساعته 16 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده. موټر دائم والیس کوي. یو
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې د دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع له اړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده. انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف دیهات او نور موسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او سرک به جوړ شي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې دا لوی لاره نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالي لګښت یې د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنویو او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه. د ترکیې په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانیستل شوه. دا غونډه تر یکشنبې دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به پر دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وژلو په تور دوه تننی ولیدي. د کندوز د امنیت قمانداني ویاندوی حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان ونیول. د کپ په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او واکسیناتوران ووژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له 24مې را پدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې دوی اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاچک او ایوانو فرانک فسکیه دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هېواد د دفاع وزارت د ویاند ایګور کنشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را پدې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. زینو معلولانو هم راته ویلي چې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپل وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لار کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کور یې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمر سی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باری جو دې باری خو هلم کې سو کې پرې چې د رادیو خبريال پرې چې او زما پیغامونه نه شر کې د لسم پر چې غم دې نه شري دې مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې
مزه یل من دی لا خبر کور چل دې وسته مې چې مزه باندې تر کړې دا د ګره ته نور ماشي ولا کیا کو مکر سره کړی یا ولا کیا مر سره سره کړی مزه کورونه را وصل او دکانونه را وصل در بازار کړل فرار کړل بالا یو کالم فرارو لا ما غمر سره مسته مزه رسې دل را لا یته چې کړل تر اوسه نه مر سره کړی هغه خپل بیت هغه چې ماړو هغه ته ور کړی او څونه پوره ته.
السلام علیکم. د هیل من ولایت څنګه کنی ولې د زما د ازادي کارتون څخه دا فایش دي زما ځانتر اسلامي امارت خلګو پر ورسي په ایلمن کې دا کومه ورسته چې شکیبلې خپل ورځ زمان کده څلور سو ډالر کې نوښتاتي به ته دا کار کوم چې ما ته زنګول سو پاکستان هم موږ د لیسې لیرې کوو یا بته دا کومې روپۍ چې دي دا ملي مستاج دي زموږ دي. نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک چې دوی سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید شته شمونه چې دا اسلامي مرض مجاهدینو څه مشکله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودرېږي چې هغه د شخصي خلکو د غسې روپۍ وانخلي. نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نور عبد الرحمن صاحب زاده د سړي نشي رئیس توه تخته تلای له خوتي د فوچو جبه څنګه جواب ورکې چې توا مرستي شفافه روانه دي تو ټول مو شو کې فساد اداري یو په 200 دي قسم په هغه کې به دی یو په 200 ګرد مسکینان د وږی مور د کور د کښیانو د بغارو څخه په ماجد کې شپې کو چې د نوو طاقت نه را پوري د خدای او بیرې لري دا څه کوي دا ځان او بیرې لري کفار د بشر د فار د غل زور شوی تي چې د آزاد رضا د فار د اسلام د فار زور شوی نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندرو ولسوالۍ د برندو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومه مرستې چې د یارو کلا د پاره د کوم بې وزله خلکو د پاره راغلي ولی او دغو نومان پکې ورکړل شوي ولو دغو په نامه راغلي دي دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپلو کورو کې نه باسي وای مخ پیسې په باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چاته ورکړي به دې نه پیږي طالبان تیر په ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي په دغه باندې غور وکړي دي بیا وزله خلکو مرستې دا څوګشته کیږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو یې سره چې په غو باندې بیا دې تاچا چې یا دا چې یو دوه پچا یا دغه په باندې چې بیا دې سره نه نیباش دا یو غشنه ده دا تلرم غشته دا چې خلکو قسم دې خدای چې یو لري یو په صد باندې روپیه ورکړي دې په ثبوت باندې راتوم چې خلکو په صد باندې روپیه ورکړي دا نه جایزه نه ده یا ملګری ملته دا مرسته مراته وي دا چې خلکو دې پاره تاسو په خپل ته یو نه داخل خلک د خلکو ځان ته معلوم کوي چې دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نامني وای کوم دا امون دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل ورکه اولادونه خرڅي او یا یې وزن نام نه خدغه دي یا په کلی کې بدی سره یو دي بل سره بدی دار کړل بدی خاطر باندې دا انجنیران دي یارو کلا چې دا کوم لسی وری ده دا خپل دي دي او دی غوړو کې دا راځي پښتنه وکړي زه بخت محمد ولما چې پښتنه وکړه
اول خو مبارکي واند ازادي راډیو شرکلني دغه ته څه خدمتونه کړې دي الله پاک خیر ورکړي الله دې سجون ټول همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه راغلې چې په هلمند ولایت هم ارجو ولسوالۍ کې دلته مرستې په شفاف ډول سره نه دوه کېږي ټولې مرستې په قومي لحاظ سره ویشل کېږي او دلته هغه سړي ته مرستې رسېږي چې په طالبانو کې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبې هغه سړي ته ورکول کېږي مسکین او غریب درشا پاتې دي او زه سړی درشایم چې زه خپل امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د کندهار سره راغلي موږ نه لیکل شوي موږ هغه خلک لیکل شوي چې مطلب په تجارت کاروبار روان هغه خلک لیکل کېږي موږ تاسو ته اسلام ته احترام او عصمت او عفت.
زه د کندهار ولایت د چېګرسلي ناوې څخه خبرې کوم. یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څومر شد داستان وایه او ریزه کاوه نو باره د بلبل وخت چپ شو د بلبل چې چپ شو باره د بلبل د خاوند سليمان عليه السلام ترالي باره ورته ویل ستا قربان شو د بلبل داستان وایه مګر وس چپ شو ترول چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره بلبل ته ځول د مخشه داستان وایه وو شترانه ویل وس نه وایه بلبل ورته ویل مخ نه الله پاک شه له فوټه جوړه فریاد م کوي الله پاک له خوره تول چې صبر وکه نو اوس ما صبر کړی پریا سړي تو چې بلبل دا شوای نو اوس هم چار صدا د فریاد وکي څوک نه سچ په فریاد مو ورسی صبر والا جو خو ته وکي الله نه ربانه دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت خبرې کوم. ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په شوي نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي هغه بیا د انګلیس سره یا د ښځې سره پر بغل شینې هغه د خپل خور په سر ګورته ګوري نو ما په جواب کې راغله ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر رضی الله تعالی عنہ پر رضا نه تر ورځل شوی وو بنا په حد سره دی حد کړ شو هغه حد کې چې شهید کړل شو نو چې هغه پر رضا نه سره هغه ورځل شو او هغه تم باندې هم شیطان غلبه وکړه خو په مست باندې د طریقې اولاد سره شیطان غلبه کوي چې السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. د طالبان حکومت سړی غولي ولا سړی غولي ځکه غولي چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي داسې غولول کوي دا څه د غولولو بازار دی نخلولی دی. والسلام.
الله السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو ولایت مقام ته لاړم عریضه مې ورکړه مجیبنه ریاست ته ولایت مقام ته مونږ ته ستا چې زنګ وهو مونږ ته که نوره مرستې نه را سره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي مونږ چا ته سر وش کوو چا ته فریاد وکړو د مونږ د فریاد کولو هی څوک نشته چې مونږ چاته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو هېڅ مونږ د غم خور څوک نشته چې مونږ غږ له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د راډیو ته تلیفون کوم دلته یو معیوبه یم هېڅ کومک راونه رسېد سبت نام یې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو میاشت د رسمي معلمانو د خورکۍ میاشت میاشت یې ورکوي. بیا پرون داسې رادیو وویله چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و نو اوس بېکاره دي. دغه باره کې چې دوی امارات وړاندیز لري دا اوس ماچ ورکوي نه ورکوي څه رقم دغه باره کې چې امارات یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي خو بهر ملکونو کښې څه ګټې نشته پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي او له طالبانو سره او له جمعي حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي بلکې وال و ډبوال کیسه عزتي او بیابرویي کیسه تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوکړي. وسلام. دا زامي راډونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ احمد صاحب د هلمند ولایت مسکل پولیس والے ته زنګ درته وهلی. هغه د حیدر چې هغه تا د لیدل او ز دې په دې خوښینه ما ډیر افسوس راته دریږي. هغه کوچنیان چې دا چې کوچنیان یې د تا سره یې نږدې هغه ته مو فلورو ته خیدا هله کو چې بارا د هغه د تا سره کوچ کې او ز په دا حیدر دې خوښینه ما حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته شپې وګرځي په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل دغه رقم وم حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته شپې وګرځي او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې زړه صبر ورکړي. د خدای مې د جسم دمرې په خواهشونه که دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي د الله مو هم نه ارمان دی ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته زړه صبر غواړم او د اسلامي امارات مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاو دل روب کاکڑ بلخ ولایت د چمتال د ولسوالی د نوشاری کاکڑی د سیمه څخه ما او دغه غفتنه د افغانستان د اسلامی امارت د لوړو مقامات څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چربولک تر مابین یو ورود دی چې دغه دواړو ولسونه بیخی ډیر وخت کیږي چې کړیږي یو کیما د باندې پر دې کې می باندې خلک چې پر یوزي موټر پاوتا کې یو دوا موټر ډیر وتان ویری ډیر سخت ستونزې خلک غالي نو دغه می یلا ورزو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقامات څخه چې پر دغه پله باندې پلته یو ماتیسا یا یو پروژه را مخکې کې.
السلام علیکم حضور جان، ښه جوړی بخیر میرا دوی کارکونکو اوریدن پر سلامونه کومه بعد سلام زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ کاکا ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دا شپانه ول چې راښکته شوي وو سړک ته، سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به د واریسیرونه غوښتل.